وخته مازیګر څلور بجې دی درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفی ام یو زلی بیا ستډیو ته راغلی ما او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د روانې خبرونې په سر کې دا وری چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تروریزم ماته او د مخدر موادو د تولید او قاچاق مخنیوي د نړیوال ټولنې او په خاصه توګه د سیمې د هیوادونو په ګټه دی په دې اړه مطلب د خبرونې په لومړي سر کې اوري نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه لومړی د افغانستان اړوند خبرونه مجاهد جواد وړاندې کوي
جنوبی زون کې د ملي وردو چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې د هلمند په ګرشک او سنگین ولسوالیو کې د خپل عملیاتو په ترڅ کې 12 طالبان وژل دي د پکتیکا ولایت محلي چارواکي وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو نن سهار د دې ولایت په یاخیلو او ګومن ولسوالیو کې څلور طالبان ژوندي نیولي او په نړیوالو خبرونو کې باور شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیره له روسي مشرانو سره نن په ماسکو کې خبرې کوي د خبرونو تفصیل په جنوبی زون کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې د هلمند په ګرشک او سنگین ولسوالیو کې د خپل عملیاتو په ترڅ کې 12 طالبان وژل دي د 215 نمبر اتل قول اردو قومندان جنرال شیر محمد زاسی ازادي رډو ته وویل چې دوی په دغه عملیاتو کې دوه طالبان ژوندۍ هم نیولې دي د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی په دغه عملیاتو کې د طالبانو مرګ ژوبل نه منې او زیاتوي چې دوی د هلمند په نادلی او خانشین ولسوالیو کې 25 بهرني سرتیر وژل دي خو دولتي چارواکي د طالبانو د ادعا به بنسټه بولي د پکتیکا ولایت مهاري چارواکي وایي چې د دوی امنیتي ځواکونو نن سهار د دې ولایت په یاخیل او ګومل ولسوالیو کې څلور طالبان ژوندۍ نیولې دي د پکتیکا د والی ویان حمید الله ځواک ازادي رادیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې د محمد ایوب په نامه د طالبانو یو مشهور قومندان هم شامل دی د وړاندې وویل چې نیول شویو کسانو څخه یې په پکتیکا کې د طالبانو تشکیلات هم ترلاسه کړي دي او دوی به پرې وټوانی کې چې نور طالبان هم ومومي او وینيسي د خوست ولایت چارواکي وایي چې نن د زدرانو په سیمه کې دوه طالبان هغه محل ووژل شول کله چې پری خپل د هوان مرمۍ والوته د یعقوبی ولسوال زرمید مخلص ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو جسدونه یې د ولسوالي مرکز ته انتقال کړي دي چې یې خپلوانو ته ورسپاري طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دی ویلي اخوا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوه ډیپو کې چاودنه شوې د کاپیسا ولایت د امنیت امیر وهاب کوهستاني ازادي رادیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې چاته مرګ ژوبل دا وخت طالبانو د پیخي مسؤلیت په غاړه اخیسته د افغانستان د عام روغتیا وزیر د دولت له مخالفینو څخه وغوښتل چې په سرپل کې هغه شپږ تن روغتیایي کارکونکي بیرته خوشی کړي چې تیر شپه یې برمته کړي و ډاکټر سید محمد امین فاطمی ازادي رادیو ته وویل چې مخالفینو ورڅخه دغه روغتیایي کارکونکو د خوشی کېدو په بدل کې د خپل دریو بندیانو خوشی کېدل غوښتي دي خو ښاغلی فاطمی وایي چې روغتیایي کارکونکي سیاسي اهداف نه لري او یوازې د خپل خلکو درملنه کوي نو ځکه باید د دولت مخالفین دوی بیل کوم قائد او شرط څخه خوشی کړي او د منجان خوسر صرفي د معلوماتو لمخینن په کابل کې افغاني د بهراني وسارو پوراندې داسې بدلیږي یو ډالر نه څل وخت افغاني او شل پوله یو یورو دوه وی افغاني او دیر شپوله یو پاوند و وی افغاني او پنځه شپوله یو سودریال دیر لس افغاني زر ایرانی تومن نه څل وخت افغاني او شل پوله او زر پاکستانی کلدار 1539 افغاني دا و د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بالا جان قال کوزي خبروي
امریکا او روسیا په ګډه کار کوي چې ډاډ حاصل کړي د ایران هستایي پروګرام د سولېزو مقصدونو لپاره ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د ایران د هستایي لانجې په حل کې د روسیې همکاري ډېره جوړونکې ده د خپل روسی سیال سره لکتنې وروسته خبري کانفرنس کې وویل
Iran's nuclear program remains a matter of serious concern.
The Iran has to program la ham de jidi andekhni warde aw mung pa de ara de 15 jama yo pa amali ke Russia sarkar ko mung de October plomray nete pa Geneva ke joda unke onda doloda aw mung pa kada kar ko che dar hasil kro Iran de la mung sara dakhil wi aw khi che has to program de sulay zo maqsadun la para de. Hillary Clinton wai diplomacy rawana da aw pa Iran bane de bandizun lagawlo wakhna de. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل په ایران باندې د بندیزونو لګولو غواخونو او فشارونو ګټنه دا ورکړي هیلری کلینټن او سرګی لافروف دواړو وویل د ساړه جنگ د وخت د هستي وسلو د کمولو د تړون په اړه پرمختګ کړی دی دا تړون د دسمبر میاشت کې پاتې رسیدي د روسیې د فدرالي استخباراتو یا اف اس بي رئیس نن په ګرجستان تور ولګاوه چې القاعده وسلوال په خپل خاور کې روزي او اجازه ورکوي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د ترورستي اعمالو پلانونه عملي کړي. الکساندر بورتنکوف دا تورونه نن ولګول وای لوسلوالو څخه په نیول شوو ویډیوګانو کې ښودل شوی چې له القاعده ایجنټانو سره یو ځای دوی د ګرجستان له امنیتي چارواکو سره تماسونه ټینګوي. د چارواکو په مرسته د ترورستانو د روزنې چارې تنظیمیږي او د چچنیات جمهوریت ته استول کیږي. د روسیې د استخباراتو رئیس دغه راز وایي ګرجستان د روسیې ګاونډي جمهوریت داغستان کې وسلوالو ته وسلې او پیسې ورکوي. د ګرجستان د ملي امنیت د شورا رئیس اکا تکشلاشویلی د روسیې دا تورونه رد کړل او وایي دا د مسکو لخوا هسې پروپاګند دی. د مسکو د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړ. تیر کال ګرجستان او روسیې د بلتون غوښتونکي سیمې جنوبي اوسیتیا په سر جګړه وکړه او له هغه وخت راهیسه د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. روسیا او چین نن یو مقدماتي تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې روسیا چین ته طبیعي غاز صادر کړي. د روسیې د ګاز پروم او د چین د پټرولیا ملي کمپنۍ ترمنځ دا معامله د یو شمېر هغو تړونونو یوه برخه ده چې پیکینګ ته د روسیې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د سفر په مهال لاسلیک شوي دي. د روسیې د ګاز پروم د کمپنۍ رئیس الکسی میلر وایي د تړون له مخې به روسیه په کال کې 70 میلیارد مکعب متره طبیعي غاز چین ته ورکوي خو بیه تر اوسه نه ده ټاکل شوې. د ورځې په لومړیو کې چین او روسیې په خپلو کې د 3.5 میلیارد ډالرو تړون نه لاسلیک کړل. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف د انرژۍ د سکتور په برخه کې ستر بدلونونه راوستي دي. د ترکمنستان دولتي خبري رسنۍ وایي جمهور رئیس د ترکمنستان د نفت او غاز کمپنۍ رئیس او د غراز د تیلو او غاز د دولتي کمپنۍ ترکمن نفت او ترکمن غاز رئیسان هم لري کړي دي. د ترکمنستان جمهور رئیس د انرژۍ د بې کیفیت تاسیساتو په جوړونې کلو او بانډو ته د غاز رسولو په کارونو کې د زنډ او د تیلو د تولید د نه زیاتېدو له وجې په چارواکو نیوکې کړي دي. او له مالی بحران سره سره په چین کې د بډایو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دا مهال امریکا پرته په چین کې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله د ډالرو میلیاردلان زیات دي. د هیوران راپور چې نن خپور شوی وای دا مهال په چین کې 130 تنه د ډالرو میلیاردران دي چې دا شمیر په تیر کال کې 101 و. د فوربس مجلې د راپور په اساس دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې 359 تنه، په روسیې کې 2 تنه او په هند کې 40 تنه میلیارډران دي. د چین تر ټولو شتمن کس د برقي موټرو او بیټرۍ جوړولو د کمپنۍ خاوند وانګ چوان فو دی چې شخصي پانګې 15.1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
سلور بجې او 8 دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په سر کې په د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر خبري اوري چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتې او د مخدر موادو د مخنیوي او قاچاق په اړه په مسکو کې کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د یو شمیر مشکوکو رایو د بیا شمیر نتیجو ته سترګې په لاره دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د یو غړي استعفا وروسته افغان دولت وایي چې د نوموړي د استعفا دلایل باید په ټینګه وڅېړل شي. د افغانستان د روغتیا وزیر په سرپل کې د تختول شوو روغتیایي کارکوونکو د خوشی کېدو غوښتنه کړې.
هر څه زر کدی بیرته خوشکړی شي د مخالفین لخوا او د بیرته راوګرځي خپل کلینیک ته دا به د ټولو هیوادوالو په ګټه وي.
د صوبه سرحد یو لوړ رتبه مقام وایي چې په دې سیمه کې په وروستیو حملو کې پنجابي طالبانو لاس درلود. او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تروریزم ماته او د مخدر موادو د تولید او قاچاق مخنیوي د نړیوال ټولنې او په خاصه توګه د سیمې د هیوادونو په ګټه دی. هیلری کلینتن د څرګندونې نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره له خبرو وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه. رضوان مراد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لافاروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل واشنگتن او مسکو د افغانستان په مسأله کې خپل دوه اړخیزه همکاري پراخه کړې ده. هیلری کلینتن د روسیې له خاورې په افغانستان کې امریکایي او د ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو موضوع ته په اشاره سره ویل په دې لړ کې د مسکو همکاري د تروریزم سره د مبارزې په لړ کې زیات اهمیت لري. Clinton Noel,
we have also broadened our area of cooperation when it comes to Afghanistan.
د افغانستان په اړه موږ خپل همکاري پراخه کړې ده. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته د روسیې له لارې د اکمالاتو په اړه د مسکو موافقه ستایو. موږ په دې باور یو چې د سخت دریځۍ، تروریزم او د مخدر موادو د ګواښ کمول د ټولو په ګټه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې نه مخکې چې مسکو ته لاړ شي، په لندن کې د برتانیې له صدر اعظم ګورډن براون سره هم د افغانستان د روان وضعیت او د دغه هیواد په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې. امریکایي مقامات وایي روسیا کولی شي چې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیزولو په پروسه کې له نړیوالې ټولنې سره لازمه همکاري وکړي. روسي مقاماتو هم په افغانستان کې د تروریزم د ماتولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په روزلو او تجهیزولو ټینګار کړی دی. په دې لړ کې د روسیې د ملي امنیت مشاور تیرونی په مسکو کې وویل یوازې د امریکایي ځواکونو په زیاتېدو سره به په افغانستان کې اوسنی وسلوال بغاوت مات نه شي، بلکې د هغه په وینا په خپله باید افغان ځواکونه د دې جوګه شي چې د خپل هیواد امنیت او ثبات وساتي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په سرپل ولایت کې د دوی تختول شوي روغتیایي کارکوونکي خوشي کړي. ډاکټر سید محمد امین فاطمی له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې په دې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي هیڅ له سیاست سره کار نه لري او یوازې خلکو ته د مخالفینو په شمول روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر خاغله ډاکټر سید محمد امین فاطمی کته سو د سرپل ولایت د پیخه پرتبات باندې معلومات راکړي چې ویل کېږي یو شمېر روغتیایي کارکونکو تختول شوې ده. د پیخه سوخ شوه او د چا له خوا شوه ده؟
بیگاش په تقریبا لسیم بجه د سرپل د ولایت د کوهستانات او پولیسوالۍ کې چې زمونږ یو کلینیک الته ادرنګ نومیږي و پاره کې زی خپل دنده ساتر سهوله د مصالحو مخالفینو لخوا تختول شوی دی. دا دوه قابلیت دی چې عارفه او عادله او یو ګارد یا محافظ محمد قاسم، ولی متاسفانه د عارفه تختن حیات الله او د هغه دوه ماشومان چې اونجلې ده 3 کلن او یو هلک دی 1 کلن، هغه هم دوی سره یو ځای تختول شوی او کلینیک ته هم یو څه زیان رسیدلی دی.
ډاکټر صاحب، تاسو دا وایئ د کوم کسانو چې دغه روغتیایي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي تختولی دي، آیا د ځینې غوښتنې وړاندې کړي دي؟
سهار حیات الله د عارفه قابلی تختن تلیفون کړی او مصالح مخالفین دوی د 3 تنو خپل د ملګرو چې حکومت سره بندي دی د خوش کولو تقاضا لري. خو تاسو د رادیو د لارې دا پیغام دي تور کوم چې روغتیایي کارکوونکي سیاسي کسان نه دي، روغتیا روغتیایي تاسیسات دي او د نظامی تاسیسات نه دي. نو باید اجازه ورکړ شي چې روغتیایي کارکوونکي د خلکو په ورځ په خدمت کې. نو زه فکر کوم چې هر څه سر کدی بیرته خوش کړی شي د دې مخالفین لخوا او د بیرته راوګرځي خپل کلینیک ته، دا به د ټولو هیوادوالو په ګټه وي.
ډاکټر صاحب، تاسو دا وایئ چې خپل د عامه روغتیا وزارت د دغه کارکونکو د خوشی کولو لپاره هم هڅه پیل کړې دي؟ په خو به د عامه روغتیا وزارت لزای سپنګرو مشرانو او مخاورو سره په دې ارتباط خبرې کوله، آیا اوس هم داسې کومه سلسله شروع شوه ده؟
بله، د سهار چې وخت د خبر ما ته رسیدل دي، ما د محلي مقامات سره او د منګر محلي درنو مشرانو سره هم درنګ علما کرام سره تماس نیولې ده چې په دې برخه کې لکه په خاوند چې دی هم راستې کړی د مرسته وکي او د مصالحه تعمیز لارې د زمونږ کارکونکو په خیر بیر تخپل کلینیک ته راوګرځي او خپل دنده ته لکه په خاوند ادامه ورکړي.
ډاکټر صاحب، البته ستاسو د بیا بیا غوښتنې سره او دغه پیغام سره چې روغتیایي کارکونکو سیاسي خلک نه دي، د یوازې خلکو ته روغتیایي خدمات برابروي، خو لیدل کېږي چې د هیواد په بیلابېلو برخو کې دا پیښې بیا بیا تکرارېږي. اوس وسو تاسو دا اعلان هم کړو وسلوال مخالفینو ته چې د کول شي د روغتیایي خدماتونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا وړاندې کیږي دوی نه د ګټه پورته کړي. تاسو په نظر باندې تاسو د دغه پیغامونو سره سره ولې دا پیښه بیا بیا تکراریږي؟ تاسو نظر څه دی چې داسې پیښو تر شا به څه ډول یو انګیزه موجوده وي؟
دا چې واسانه سوال نه دی چې سړی ورته داسې زر جواب ورکړي شي، خو په هر صورت لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، ما مخکې هم دا اعلان کړی دی، اوس بیا هم تاسو دا کوم چې ټول روغتیایي تاسیسات هیواد د ټولو هیوادوالو په شمول د مسلح او مخالف په مخ وازي، خو په دې شرط چې روغتیایي تاثیراتو هیڅوک باید د سلا سره داخل نشي. اما د دوی ټپیان، د دوی ناروغان همیشه د عام روغتیا د وزارت د کلینیکونه استفاده کوي، استفاده یې کړې ده، استفاده کولی شي. زه د دې انګېزه نه پوهېږم، ولې دا په دې روسي یو کال کې لومړۍ پېښه ده په کوهستاناتو کې، چې الحمدلله په دې یو کال کې داسې یو پېښه نه وه شوې. خو زما بیا هیله د دې نه دا ده چې هر څه زر باید دغه روغتیایي کارکوونکي او د عارفه ماشومان او هغه څښتن له خیره خوشي شي، آزاد شي، او دوی باید بېرته خپل کلینیک ته راوګرځي چې زموږ ماشومان، زموږ میندې، زموږ ناروغان د روغتیایي خدماتو نه محروم نه شي. دا یو ملي، دینی او همدارنګه زموږ انساني وظیفه ده چې دا کار وکړو.
د افغانستان د روغتیا وزیر ډاکټر محمد سید محمد امین فاطمی و چې په سرپل ولایت کې د تختول شو روغتیایي کارکونکو د ماشومانو د خوشی کې د غوښتنه وکړه، غوویل روغتیایي کارکونکي سیاسي خلک نه دي او د مخالفینو په ګډون ټول خلکو ته بېل کوم توپیره یو ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یو شمیر مشکوکو رایو د بیا شمیر د نتیجو په اړه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون راپور ته منتظر دی، او دغه راپور په ترلاسه کولو سره به د انتخاباتو وروستۍ نتیجې سمدستي اعلان کړي. په عین حال کې لویدیز اژانسونه د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله په حواله وایي کیدای شي نوموړی یو ائتلافي حکومت ومني. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې یو شمېر کتونکي وایي د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د وغړي استعفا به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو اعلانول نور هم پسې وځنډوي، انتخاباتي چارواکي وایي په څو ورځو کې دننه به وروستۍ نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون دوی ته د ځینو مشکوکو رایو د بیا شمېر او نتیجو په اړه خپل وروستی چمتو کړی رپورټ وسپاري، نو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډېر ژر د افغانستان خلکو ته اعلان کړي. ښاغلی نور وویل
د شکایت کمیسیون هم دا اوس البته د بلابلو محلاتو سربلونه یې چې څېړلي ول، تفتیش کړي ول، داخی څخه د یو مشخص یا وروستي راپور په جوړولو باندې لګیا ده، او موږ دغه راپور ته انتظار باسو. کله چې دوی موږ ته دغه وروستي راپور راکړي موږ به نهایي او وروستۍ پایله اعلان کړو. اوله تر کوم ځای پورې چې موږ ته دوی معلومات راکړي دوی ولې دي چې د دغه پنجشنبه پورې به دغه راپور دوی په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیشن ته سپاري.
افغان ولسمشر حامد کرزي هم په روانه اونۍ کې د انتخاباتو د نتیجو د ځنډ په اړه څرګندونه وکړي. ویل چې دغه ځنډ د افغانستان پر امنیتي او اقتصادي حالاتو باندې منفي تاثیر کړی دی. په عین حال کې د ولسمشرۍ یو بل کاندید ډاکټر عبدالله رویټرز خبري اژانس ته خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به هغه خپلې نوې پریکړې او دریځ اعلان کړي. ډاکټر عبدالله د لومړي ځل لپاره رویټرز اژانس سره خبرو کې له حامد کرزي سره د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو مخالفت نه دی کړی، او ویلي کېدای شي پر همدې موضوع هم غور وکړي.
بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د یو غړي له استعفا وروسته افغان دولت وایي چې د نوموړي د استعفا دلایل باید په ټینګه وڅېړل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي مولوي مصطفی بارکزي د دوشنبه په ورځ د په خبره د دې کمیسیون په چارو کې د بهرنیو د مداخلې له امله استعفا ورکړه. په عین حال کې یو شمیر څېړونکي وایي چې اوسمهال د نوموړي استعفا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په کارونو خاصه اغیزه نه کوي.
دولتي چارواکي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د یو غړي په استعفا ډیر خوشینه دي، او باید چې د ده د استعفا ورکولو دلایل په جدي توګه وڅېړل شي. د جمهوریت د ویان مرستیال سیامک هروي د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي مولوي مصطفی بارکزي د دې کمیسیون د دریو بهرنیو غړو د مداخله له امله استعفا کړي، او باید چې په دې برخه کې د ښاغلي بارکزي اداوي لکه څنګه چې لازمه د ارزیابي او
مسائل که ایشان به خاطر استعفای خود اظهار کردن
کوم مسائل چې ښاغلی بارکزي د خپل استعفا لپاره څرګند کړي د افغانستان د دولت لپاره د اندېښنې وړ دي. موږ غواړو کوم تورنه چې د دې انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر دریو بهرنیو غړو لګولې باید وڅېړل شي تر څو معلومه شي چې آیا دوی خپل بېطرفي ساتلې ده او کنه.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي مولوي مصطفی بارکزي د دوشنبه په ورځ له خپل وظیفې استعفا ورکړه. د وویل چې د د استعفا لامل د دې کمیسیون د دریو بهرنیو غړو مداخله او خپل سری کارونه دي. د ښاغلي بارکزي له استعفا وروسته د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې یو افغان او درې بهرني غړي پاتې شول. یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې مولوي مصطفی بارکزي له خپلې وظیفې په داسې وخت کې استعفا ورکړه چې د دوی په خبره د دې کمیسیون کارونه پای ته رسېدلي او ډېر ژر به د څېړل شوو رایو نتایج اعلان شي. افغان کارپو احمد سیدی هم ورته نظر لري او وایي چې د ښاغلي بارکزي استعفا به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په کارونو کومه خاصه اغیزه ونه کړي.
تقریبا دری میاشتې کېږي چې په دې کمیسیون کې ناستې دي، تر اوسه هیڅ اعتراض یې نه کوو. ټول کار خلاص شوی، بررسي شوی، شمارش عرب شوی، دا استعفا بر هیڅ ارزښت نه لري. څلور نفر نور ناستې دي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون درې بهرني غړي د یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر له لوري ټاکل شوي او افغان غړي یو د بشر د حقوقو له خپلواک کمیسیون څخه معرفي شوی او مولوي بارکزي چې استعفا ورکړه د سترې محکمې لخوا دې کمیسیون ته پیژندل شوی و. د یونما مسولینو لاله وړاندې ویلي چې دوی د افغانستان د انتخاباتو په مسله کې مداخله نه کوي او په دې برخه کې چې هر تصمیم نیول کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا نیول کیږي. په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې غوښتنه کړې چې باید د انتخاباتو نتایج ډېر ژر اعلان شي. د دې جرګې مشر صبغت الله مجددي هم ویلي چې مولوي مصطفی بارکزي نور نشو کولای چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د بهرنیو غړو تر تاثیر او اغیز لاندې کار وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پدې حال کې چې د هلمند له ولایت څخه نن راپور راغلی او چې نخته شوې ده او څو کسه طالبان مسولین دا کوي چې نیول شوې دي او څو تنه هم وژل شوې دي او طالبان د خبره ردوي. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي امنیت ټینګ دی خو د بیا رغونې کارونو ته اړتیا لري. دوی وایي لوی ویالې پاکول غوړي او پروختیایي برخې کې هم ستونزې لري. افغان مسولین په دې ورسوي کې د هیواد په سطحه په شپږو ولسوالیو کې د یو ځانګړي پروګرام له مخې د ولسوالۍ د ښې دولتدارۍ په برخه کې نوې هڅې پیل کړې دي. په دې نیت یو دولتي هیئت د ولایت ته تللی او غواړي چې دغه پروګرام په ناوې او نادلي ولسوالیو کې تطبیق کاندي. په دې اړه نور حال له هلمند څخه د ازادۍ راډیو د خبریال په ریپورټ کې اورئ.
د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې امنیت ټینګ دی. دولت د دوی سره د بیا رغونې په برخه کې پوره مرسته وکړي. دوی وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې کروندې په واټر پمپونو باندې خړوبوي، ځکه د دوی په خبره لوی ویالې له ډېره وخت نه پاکه دي او اوس مهال د زیاتو اوبو د تیرولو وس نه لري.
زما نوم شاولې دی. مشکل د اوبو نه لرو، دا اوبه نه لرو. په سړی تېر سولې موږ د ناکاره دي چې اوبه راډېرې کې پر سړکانو اوړي، خلکو کورونه اوړي. یا د هغه ټوپغرا ده، دا ناوې بغرا نه ده. دغه وګر سری وسو د روش کله یې سیمه په ټر پمپو د خپل مزکی وبو د بغرا وبو یو څاک نس یا تر اوسه خچانه د من سره کړه وشتنه مو دغه چې دا ول کار سی وب ډیر سی بس موږ دغه مشکل.
د نوی ولسوالۍ اوسیدونکي د دولت نه د ښه دولتدارۍ ترڅنګ په هغه ولسوالۍ کې د پراخو نورو پروګرامونو د پیل کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځو کې افغان دولت غواړي چې د افغانستان په سطحه په شپږو ولسوالیو کې د ښه دولتدارۍ د جوړولو ازموینه وکړي. چې په دې لړ کې هلمند ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال برما کریمي، د مالیې معارف او د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارتونو استازي راغلي وو او په دې لړ کې ناوا او نادلي هغه ولسوالۍ ونومولې چې په دې پروسه کې باید شامل شي. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې مرستیال برما کریمي وویل موږ له دې امنیت نه چې دلته په لاس راغلی دی کار اخلو او د دولت ټولې هغه ادارې چې اوس په ناوا او نادلي ولسوالۍ کې نه دي موجودې د خلکو خدمت ته چمتو کوو.
تصمیم گرفته
دای وای زموږ اداره غواړي چې له فرصت نه چبري ورسوالۍ کې لاس راغلي دي په داسې ډول سره کار واخلو چې ټول موږ د اولس خدمت ته لار پیدا کړو. هیواد کې شپږ ولسوالۍ باندې د ښه دولتدارۍ پروسه تطبیق کړو. په دې کې د هلمند ولایت دوې ولسوالۍ نادالي او ناوا ورګډې شوې دي. د وویل په نږدې ورځو کې به په ناوا کې د ټولنیز شورا د غړو د ټاکلو لپاره د ناوې د خلکو منځ کې ټاکنې وشي او دا شورا به د دوی سره د ښه حکومتدارۍ په برخه کې مرسته وکړي. په ناوې ولسوالۍ کې یو شمیر کسان شکایت کوي چې روغتیایي ستونزې ستر شوي دي او د لارو د خرابتیا له امله یې کله کله مریضان لشکرګاه ته د رسېدو په لاره سا ورکوي. خو د هلمند والي ګلاب منګل د ناوې ولسوالۍ د خلکو په غوښتنه ټینګار وکړ چې په لنډو ورځو کې به د دوی سیمه ییز کلینیک نه یوازې ورغول شي بلکې ډېر ژر به ورته دارو او ډاکټران واستوي.
د کلینیک پاک لا به وظیفه ورکړې ده ډېر ژر به کلینیک چې انتقل شوی دی بلې سیمې ته هغه به انشاءالله راځي. دا مرکزي کلینیک به هم ترمیمېږي او د نورو کلینیکونو د ترمیمولو لپاره به هم د ساتمې وزارت خو هم یادونه ونه کړه. د ساتمې د وزارت استازی هم دلته دی، هغه به انشاءالله په خپله برخه کې کار وکړي. په راتلونکي پروګرامونو کې چې ما یې مخکې یادونه وکړه، هم د ساتمې په برخه کې، هم د معرفت په برخه کې، هم د زراعت په برخه کې، هم د کلو پراختیا په برخه کې، د مالیې د وزارت استازی دلته حاضر دی. په دې ټولو برخو کې به انشاءالله یو جامع پلان د نوې لپاره جوړیږي او دې پلان کې به خپل ولس بلې پلان نه خبريږي چې په دې پلان کې دا کارونه شامل دي.
د نوی ولسوالۍ خلک دا شکایت هم کوي چې د پور ځونی اصلخیزو سیمو د پروګرام تخمونه او کیمیاوي سیرې بې کیفیته دي او د نومونو په هغه لستونو کې چې د زراعت ریاست سپارل شوي دي زیاته لاسوهنه پکې سوې ده. خو د هلمند والي په دې اړه له خلکو نه د پلټونو غوښتنه وکړه چې د والي په خبره که چیرې په هر چا یې تور ثابت کړو نو د قانون میز ته به کښېنوي. په نوې ولسوالۍ کې به سږ کال د پور ځونی اصلخیزو سیمو د لارې 4800 کروندګرو ته 2 بوجۍ تور او د 4 بوجۍ سپینو کوړو ترڅنګ ورته 2 بوجۍ اصلاح شوي تخمونه ورکول سي.
د افغاني سری میاشتې د ټولنې غړي د دې ټولنې د ځانګړې اونۍ د راتلو په درشل کې خپلې لازمې تیاری نیسي. د سری میاشتې اونۍ د هر لمریز کال د تلې د میاشتې له 3 نیټې له 4 نیټې څخه پیل کیږي او د دې میاشتې تر وروستۍ ورځې دوام مومي.
د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي پر خلکو غږ کوي چې له بېوزلو سره د مرستې لپاره دي. په دې اونۍ کې له دغې ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي. د دغې ټولنې وایاند والد اکبر له ازادۍ راډیو سره په مرکې کې وویل چې د سرې میاشتې د اونۍ په ترڅ کې به دغه ټولنه ځانګړي پروګرامونه ولري.
په ځانګړې توګه مونږ په ټولو ولایتونو کې د اونۍ په سر کې افتتاحیه محفلون لرو. وروسته له هغه نه چې مونږ اداکاران د دغه ټکټونو د خرڅلاو په مخه بازارونو ته ځي او له خلکو نه یې کوي تقاضا کوي چې څو دغه ټکټونه واخلي. وروسته له هغه نه هڅه وهاندم همدغه دشي په ټولو وزارتونو کې د اونۍ د مراسم د تجلو په خصوص باندې ځانګړې غونډې جوړې شي او په دې اونۍ کې د افغانستان میاشت ټولنه تل هڅه کوي ترڅو یو نږدې ارتباط له خلکو سره تعمین کړي. صرف همدغه دي چې له خلکو نه مونږ تقاضا وکړو چې خلک مونږ سره جوګه شي.
د افغانستان میاشتې ټولنې وایانده هم وویل چې د دې ټولنې د ځانګړې اونۍ په ترڅ کې به د هلمند ولایت له 2000 بې ځایه شوي کورنیو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي هم مرسته وکړي. په افغانستان کې بېلابېلې دولتي او غیر دولتي ادارې خلکو ته د مرستې رسولو چارې پر غاړې لري. که څه هم چې په دغه هېواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د دغو ټولنو مرستې په سیند کې یو څاڅکی ښکاري، خو بیا هم خلک له دغو ټولنو څخه د لا زیاتو مرستو هیله لري. دوه تنه کابل ښاریان د سرې میاشتې له ټولنې غواړي چې له بېوزلو سره دې مرستې لا زیاتې کړي.
سره میاسو باید بې وزلو خلکو سره لږ د سوخت موادو کومک وکړي. ساړه را روان دي، سمه موادو خوراکه کې کومک وسي، هېڅ نه لري که نه خلک عاجزان دي. ډېر
غریبانو سره مرسته وکړي، مونږ ته مطلب غریبکارانو سره. بې وزله خلک بې روزګاره دي، کسر نشته دی، کار نشته دی، مواد راشي زموږ وطن ته. غریب غونډې شته، غریبانان شته، مسکینان شته دي.
له بل لورې په افغانستان کې د ژمي موسم د سړو سیمو خلکو ته ستر ګواښ ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د سرې میاشتې ټولنې د تیر کال په ژمي کې د طبیعي پیښو په پام کې نیولو سره 40% خپله بیړنۍ بودیجه هم زیاته کړې ده. خو د سرې میاشتې د ټولنې بیان وایي چې د هر کال په څیر د ژمي له رارسېدو د مخه د مرستې رسولو لپاره تیاری نیسي او اوسمهال د دغه ټولنې لخوا دایکندي ولایت ته د مرستو د موادو انتقالات پیل شوي او دغه لړۍ به نورو 4 ولایتونو ته هم وغځېږي. والد اکبر وړاندې وویل چې د سرې میاشتې ټولنه پام کې لري چې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې هم په خپلو ساحوي ډیپوګانو کې خوراکي مواد د ژمي لپاره ځای پر ځای کړي او د ضرورت په وخت کې ګاونډیو ولایتونو ته هم ورسوي. چارواکي وایي چې اوسمهال د سرې میاشتې ټولنې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ټیمونه په کابل او هرات کې جوړ کړي او دغه ټیمونه په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هم د جوړېدو په حال کې دي. د سرې میاشتې د ټولنې وایاند وویل چې د نړیوال سره صلیب کومې کمیټه د سریمیاشت نړیوال غورزنګ او یو شمیر عربي هیوادونه د دغه ټولنې ملاتړ دي. خو ډنمارک هغه هیواد ده چې له افغاني سریمیاشت ټولنې سره د یوې درې کلنې پروژې له مخې د پیښو په برخه کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کوي او د دې ترڅنګ د ظرفیت د لوړولو په برخه کې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ټولنې ټیمونه روزي.
د حمید عثمان پر راپور کې مو د افغاني سری میاشتې د ټولنې د هلو ځلو په اړه واورېدل. د خبرونې په دوام کې ازادي اورېدونکي پروګرام لرو، همداشان له پاکستان څخه هم مفصل راپور لرو. خو تر هغې د مخه ساعت ته ګورم، څلور نیمې بجې کېدونکي دي. د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز جنقا الکوزی راوروي.
ناتو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي کای آیدی څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په کای آیدی باندې تور لګېدل چې په انتخاباتو کې په پراخو درغلیو سترګې پټې کړي. د هرات ولایت چارواکي وایي یو شتنه طالبان ورته تیر ورځ تسلیم شوي او خپلې وسلې دوی ته سپارلې دي. د افغانستان د وزیرانو په یوې تازه غونډه کې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو په اعلانېدو کې د زن په مسلې باندې خبرې وشوې. ایتلافی ځواکونه وایي چې د دوی یوه بې پیلوټه ککشفي الوتکه په یعقوبی ولسوالۍ کې غورځېدلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د دولت له مخالفینو څخه وغوښتل چې په سرپل کې هغه شپږ تنه روغتیایي کارکوونکي د بیرته خوشې کړي چې تېره شپه یې برمته کړي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د ایران د هستوي لانجې په حل کې د روسیې همکاري ډېره جوړوونکې ده. روسیه د فدرالي استخباراتو یا اف اس بي رئیس نن په ګرجستان تور ولګاو چې القاعده وسلوال په خپل خاورې کې روزي او اجازه ورکوي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د تروریستي اعمالو پلانونه عملي کړي.
دا ازادي رادیو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې هم ازادي رادیو اوریدئ شئ، www.azadiradio.com او هم .org په یاد ولرئ. په روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخاله پاکستان څخه مفصل راپور لرو. وروسته له هغې چې د پاکستان په صوبه سرحد کې د ملګرو ملتونو پر دفتر او پوځي مرکزونو حمله وشوه، د پاکستان د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د وزیرستان ترڅنګ په جنوبي پنجاب کې هم د پاکستان پوسټ د وسلوالو ډلو پر ضد په لوی پیمانه د عملیاتو د ورکولو مشوره ورکړه. خو د پنجاب مسولین وایي چې افتخار حسین یوازې په خپل سیمه یعنی صوبه سرحد کې د فیصلو او مشورو حق لري. په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال په خپل راپور کې په دې اړه مفصل معلومات راکړي.
د پاکستان د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د وزیرستان ترڅنګ په جنوبی پنجاب کې هم د پاکستان فوج ته د وسلوالو ډلو پر ضد په لوی پیمانه د عملیاتو د پیلولو مشوره ورکړه. نوموړي تیر ورځ په پیښور کې خبريالانو ته وویل د پاکستان د فوج په مرکزی قومندانۍ د ملګرو ملتونو د خوړو د سازمان په دفتر او په سونورو وروستیو پیښو کې جوته شوې ده چې پنجابي طالبان لاس لري. نو په کار ده چې دا غو پر ضد د پاکستان فوج د پنجاب ایالت په ځینو برخو کې عملیات وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپوه په خواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند د ازادي رادیو ته ویل د سرحد د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین یوازې په خپل ایالت کې د پریکړو کولو مسولیت لري، په پنجاب ایالت کې داغه خبره څوک نه اوري. د نوموړي په وینا د پاکستان فوج به هم خایي د می افتخار خبره ونه مني.
نه، فوج دې خبره نه مني. فوج خو د مرکز حکومت تابع ده او د پنجاب کې د اپریشن کولو فیصله ده د پنجاب حکومت او د مرکزی حکومت سره تعلق لري.
د پاکستان د استخباراتو یو پخوانی مشر مسعود شریف وای په دې وروستیو کې د پاکستان په لویو خاري سیمو کې د ترهګرۍ ټولې پیښې د پنجابي طالبانو لخوا ترسره شوې دي او د پنجاب ایالت استخباراتي ادارو لمخ کې وړاندوینه کړې وه چې د نظامی یونیفورم نه په استفاده دا ډول بریدونه کېدای شي. نوموړی زیاتوي
سارے لوگ پنجاب کے اور رپورٹ
د ترهګرۍ په وروستیو پیښو کې ککړ ټول کسان د پنجاب ایالت سره تړاو لري او د پنجاب استخباراتي ادارو د احتمالي بریدونو وړاندوینه هم کړې وه. اوس چې د فوج په مرکزی قومندانۍ د حملې په ترڅ کې د پنجابي طالبانو مشر عقیل یا ډاکټر عثمان ژوندی نیول شوی، نو دا غنه د تحقیقاتو پر مهال ډیر مهم معلومات لاسته راتلی شي. د پاکستان د فوج وایانا تراباس وای د فوج په مرکزی قومندانۍ د برید توتیه په وزیرستان کې جوړه شوې و. دوی د طالبانو د یو مشر ولی الرحمن او د برید کونکو ترمنځ د ټلیفون یو اړیکه کشف کړې ده او دوی د دینه د الهام اخلي چې د فوس په مرکزی قومندانۍ برید کون کی د پاکستان د طالبانو د غورزنګ غړیو اتره باز د برید کون کو د هدف پړوي
مین ډیمانډ واز ریلیز اف دیر پریزنرز
هغوی د بندیانو د خلاصېدو غوښتنه کوله هغوی د ټولو نیولو شو ترهګرو خوشی کېدل غوښتل په دې کې ډیر مهم کسان هم شامل دي هغوی موږ ته د سلو کسانو یو فهرست سپارلی او چې دا کسان باید خوشی
کړو
بل پلو د پاکستان د طالبانو غورزنګ هم دا منلی دا چې د پاکستان د فوج په مرکزی قومندانۍ د دوی د پنجاب ایالت د سانګي کسانو برید کړو د پاکستان د طالبانو د غورزنګ ویان اعظم طارق د خبریال سیلاب مسعود سره غږیدلې سیلاب مسعود د ازادي رادیو ته په ډېره داسې وویل
د جنوبي وزیرستان د ژوند عملي مقام نه د ټلیفون په لیکه د طریقه طالبان ویان اعظم طارق وویل چې پنجاب ریپرزنټیشن ټیم اف د پجیسکو باندې حمله شوې ده د دوی ځمغوري نیوز د دې خبرې سره خبره قبلوي چې دا ټیم امجد فاروقي ځمغوري و خاصه د دې ځمغوري نیوز تصدیق وکړي او تایید یې وکړي د ځکه چې دا د نیوز په پنجاب شه ځلی یو نقطه او په دغه رنګ د نړۍ د طریقې طالبان په بلوچستان صوبه سرحد او سند شغه موجود دي د دا ول چې بیت الله مسعود د مارچ د امریکا په ډرون باندې شوال دی داغه د جچکو حمله د نیوز د طرف نه د سرد مسعود په نوم باندې امریکا او پاکستاني او کمرانون ته اولی او وړي چې توفادو
د سرحد ایالت د کابینه وزیر او د عوامي نشتلګون یو مشر سردار حسین بابک وای د پاکستان فوج باید زر تر زره په جنوبی وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي نو موري چې د ازادي رادیو سره خبرې کولې زیاته کړه
کله موږ په څنګه کې تاسو ته خبر ورکړه بل موږ د پښتنو ملي کاری د سنیا خان هم دا خبره کړې ده چې دغلته انتظار نه دی پکار او سورج چزر کې دی چې هلته دغه اقدامات شي څنګه چې په ملکن ډویژن کې وشو دا وی وجه دار چې دغه خلک بخفل را دي عمل کوي او هغه را دي عمل ظاهر خبره ده چې هغه خو تاریخ کې معمول څخه ډېر زیات نقصان رسي مالی او ځانی نقصان ورته رسي حقیقت دار چې دا موږ خو د عوامي سپاهي موقف دا د شور زر کې دی چې دغه عملیات سړي دا ډېر په مضبوطو ګامونو سره مطلب دا چې ډېر په سنجیدګا سره او ډېر په حکمت سره او ډېر په ترتیب سره مطلب دا واغسته چې دا خاوره کې امن راشي
په اسلام آباد شانګله پیښور او نورو سیمو کې د وروستیو 14 نه پاس خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ترهګرۍ د پیښو د زر تر زره مخنیوي وکړي وروستیو 14 د خلکو مورال را ټیټ کړی دی او په ښارونو او بازارونو کې اوس د خلکو کمه ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي د پیښو اور یو اوسیدون کې وای
مای فضل محمد نوم دې په اخر مونږ حیران یو چې دا حالت به کله حقیقي حکومت ته مهرباني کول پکار دي چې زمونږ د موجوده حکومت د خپل پالیسۍ نه بدلی کی مونږ په خپل کور کې په خپل وطن کې کوم دې بیا امن پراته و اخر زمونږ ګناه صدا مونږ ګناه دا چې مونږ تاسو له کوم دې لوټونه ورګړي دي دوی غلطه پالیسۍ امریکا نواز پالیسۍ چې کوم دې شروع کی داغي انجام دی چې مونږ پکې لوزو اخر ولی ما درخواست حکومت ته حکومت دې وخت چې اغي دې کوم دې د دې شي خاص او فکر دیو کی او د دې حالات غندنه دیو کی د دې مخنیوي دی وکړی شي چار سړې مزدورې له سار د کور راوځي او پته نه لګي چې دا ما خام بچو لرسي وکنه دا خو ژوندۍ نشوږي
خود سرحد د اطلاعاتو وزیر می افتخار وای ترهګر په دا ډول بریدونو د حکومت مورال نشي راټیټوله
خبره دا چې قرباني خو به مونږ ټول ورکو دهشتګردۍ لهر دهشتګردۍ د لهر خلاف به مونږ قرباني ورکو پولیس هم د دې وطن خلک دی فوج هم د دې وطن خلک دی مونږ هم د دې وطن خلک یو دوه خبرې دي یو د امن دښمنان دي بل د امن دوستان دي د اره د ماکینې پس بمدا خبرې کوي چې زمونږ اراده پست نه ده مونږ حوصله چې کم دي نو کمزوري نه ده دهشتګر به زنګ حوصله خرابوي څنګه چې په ملکند کې بشمار دهشتګر دوملا ماته کړی ده او هغه کم دین جام تر رسولی داسه تر اخیری د شتګرد پورې زمونږ حوصله به مضبوطی وي کوم له پخپل مرګ راځي مرګم قبول دي او د شتګرد تلار نه پز د پیښور کې نه په ار ذکر د شتګرد خلاف د کاروای ضرورت
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د طالبانو د ورستیو بریدونو نه پس اټکل کیږي چې د پاکستان حکومت به ډیر زر په وزیرستان کې عملیات پیل کړي ځکه چې د حکومتي مقاماتو په نوی پسلو کې ترهګرې پیخي د وزیرستان نه سرچینه اخلي د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رحمان ملک د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل
ٹی ٹی پی انوالوډ آلموست ان ایوری کیس ریسنت بمبینګ
د پاکستان د طالبانو غورزنګ د هرې تروریستي پیښې تر شا لاس لري په وروستیو پیښو کې دغه غورزنګ مرکزی رول لرلو خو القاعده تنظیم هم پکې لاس لاره د پاکستان سیاسي مشرانو په وزیرستان کې د عملیاتو د پیلولو پریکړه کړې ده خو وروستۍ پریکړه د پاکستان د لوی درستیز په لاس کې ده چې هغه څه وخت په وزیرستان کې عملیات پیلول غواړي
آرمی چیف جو خود کریں گے.
په پاکستان کې د 2001 کال نه پس د القاعده او طالبانو پر ضد د فوز لخوا عملیات پیل شوي، خو ویل کېږي چې د پرویز مشرف د حکومت پر مهال د دغو ډلو پر ضد کامیاب عملیات نه کېدل. د کارپوهانو په وینا که د سوات د عملیاتو په څیر د پاکستان فوز په وزیرستان کې عملیات وکړي، نو امکان لري چې مهمې بریاوې به لاسته راوړي.
آزادی او اوریدونکی
دوستانو، د آزادی او اوریدونکو د دیونه په پروګرام کې مو هرکلی کوو. په دې هیله یو چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. دا اونۍ هم له بیلابیلو سیمو څخه د آزادی راډیو اوریدونکو موږ ته تلیفونونه کړي دي او خپل پیغامونه یې ثبت کړي. په دې پیغامونو کې بیا هم د دوی سیمه ییزې ستونزې، په افغانستان کې روانې ناکرارۍ، له انتخاباتو راوروسته راپورته شوې ناندرې او ځینې نور مسایل یاد شوي. دا یو شمېر اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. سړی مسې د آزادۍ د رادیو کارکونکو، بعد سلام زموږ یله دغه ده چې دغه د ایران حکومت زموږ د مړو سره چې هغه د مړو چې ډېره بده چله کوي، دغه مړي موږ خو د شرم خپل وطن ته، خپل قربان، خپل دوستان ته نه شو وړلی. چې دا یې د ډاکټرۍ پر اساس باندې، د جراحي دا پر اساس باندې د دې لاس کې وي. السلام علیکم.
دا ځاګړې ټول کارکونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. کټواوی خبرې کوم د پکتیکا ولایت مشهدو کایم. افغان رسمشر حمید کرزی کریتلو د کامیابی مبارکي وایم. پکتیکا ولایت ټول رایو ته شاته ځل سره ولیدل. باید د پکتیکا ولایت څخه دارې سترګې پکې نه کړي. پکتیکا ولایت کې هیڅ رغونه نه ده شوې.
زه د پکتیکا ولایت ارګون د ولسوالۍ خبرې کوم. موږ د سروبي د ارګون د برمل روډ ته ډېر عاشق ضرورت لرو. حکومت روزه پورې موږ ته څه پاملرنه نه ده کړې. باید حکومت په پټه توګه خپل ګامونه اوچت کړي. موږ د کرزي حکومت نه دا هیله لرو.
ہلو، زما حب اللہ وفادار دے افغانستان میدان وردک ولایت بنی چک ولسوالی دی عمر زیو دے کڑی وسیلن قائم آزادی راجو کارکون کو سلام نہ وے بعد سلام سخا زه پیلان ما و باگل چیو پا دی ایران پا میدان اوایی که کار کنم. والا بیل دیو دفصوز داده سمگ دی ایران پا میدان اوایی که کار کنم، ولی مگه پخپل میدان اوایی که کار نکرده. مگه دیر خواهی و مسخط خواهش که دی افغانستان دی وزیران و دی رهبران سخه.
الو، سلام علیکم. زه عبدالله دی میدان ورده گوه دی جلگیل ساله دی احمد خیر بکندی نادر سخه گیرم. امید که از ایساس خدا ایله ده چه پیران که به مهاجر دیر بعد آل ده آقوال چه دخبال ملت خزمت و که یه احمد جان نه غشته نه و که چه.
سلام علیکم. جلال آباد نه جنبی خبر کومه. زیتا خبر کومه چه در ترزی سید که کومه اداره مجوری گی ده با به سالم اداره بی او که ده کاچا کنو ده که اداره بی. زیتا چه دیر تو کلا چه انتخاباتو تو ادره دو دیر پا فوقلاده فرمانونو بانده اغا کیچی کاچاکبران چه اغا تلس و تلس خلق که دو اغا خوشه کرن ده طول خلق کدی تشویش کدی چه دی سر چسم را خلق دی ده طول کاچاکبران او فاسد خلق دی فاسد داری خلق دی اغا فساد داری که ککر رشبت خوار خلق دی سر شی دی و کمپینون هم دیده پارا و چلا ولا و ده داخل کچه کمرای ور کرده و دام پشتباه که اغر دیده لن.
زه ګل محمد اکمل د سرپل د ولایت د سزمکلا د ولسوالۍ د خوګاباد د کلي اوسېدونکی یم. فعلاً په پاکستان په کوټه کې اوسېږم. زما دا خواهش د خپل د افغانستان د مشرانو او علما کرامو او سپینګرو څخه دا خواست کوم چې مه کوئ نور خپل په منځ کې جګړې، مه کوئ خپل وطن سرنوشت وټاکئ او خپل وطن جوړ کړي. سره کښېني، په یو ټغر سره کښېني، خبرې سره وکړي او خپل وطن ودان کړي. نور مه کوئ. که تاسو همدغه رقم خپل تګلار ته دوام ورکړئ، خدای دې نه کوي بیا به کابل وران شي او بیا به مظلوم وطن مهاجر شي. زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش دی چې نور سره یو ځای شي او خپل وطن جوړ کړي، خپل افغانستان ودان کړي او خپل ملي جنډې په ټول نړۍ کښې ځلان کړي. نور مو کامیابي غواړم.
زمونږ دا خبره ده که نه چې کرزي صاحب ریاګانې ګټلې دي، کنړ نه خبرې کوو او دغه باندې تا دا ډاکټر عبدالله دې ورسره په قرار وکړي، او ځکه چې افغانستان ډېر وینو لمبولی دی او سیلابونو د وینو کښې ډېر تللي دي او نورې وینې دي په افغانستان کښې نه تویې.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي زما سلامونه قبول کړي. او زما عرض دا دی وروره چې زه د مقامات نه دا هیله کوم لکه عبدالله چې دی او داسې نور په رایو اچولو د جنجالو نه کوي، د افغانستان غریبو خلکو په ډېرو سختو مشکلاتو رای اچولي دي او دا رای دی باطلوي. زه د دې نه دا هیله کوم چې په دې جنجالونه ونه کړي او د افغانستان د مظلوم ملت په وینو باندې لوبې ونه کړي. د افغانستان خلک په دېرش کلونو کښې په ځینو کښې ولوبېدل او لوبېږي. دی سره د چوکۍ غم دی، د افغانستان د مظلومو او بېچارهو خلکو غم ورسره نشته.
السلام علیکم، زه عبدالوحید د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د اسحاقخېل ولسوالۍ څخه د ازادي اورېدونکو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. زما پوښتنه ده ازادي او اورېدونکي د چلوونکي څخه ده، شایې تاسې ولې شمسو کښې چې د ازادي راډیو د تبلیغي پروګرامونو څخه وویستلې؟ او بله پوښتنه مې دغه ده چې آیا که په دې شماره څوک تاسو ته پیغام ثبت کړي تاسو وکولی شوئ؟ او غوښتنه در څخه وکړي چې په د دوو بجو په خپرونه کښې نشر کړي، آیا تاسو یې نشر کړي؟ وسلام، نور مو وخت نه نیسم. عبدالوحید د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ د اسحاقخېل له کلي نه.
عبدالوحید وروره، دا چې د ازادۍ راډیو ته مو خپل پیغام ثبت کړی او پوښتنې مو راستولي، مننه یې کوو. د شمسو د کیسو د لړۍ په اړه به ووایو چې دغه لړۍ د خبري پروګرامونو د زیاتېدو له کبله د څه وخت لپاره له نشر پاتې شوې ده، او پاتې شوه دا چې که څوک له موږ نه وغواړي چې په دوو بجو یې پیغام خپور کړو خپرولی شو که نه، نو موږ ته هره ورځ د اورېدونکو په لسګونو او سلګونو پیغامونه راځي. موږ هڅه کوو چې د ټولو اورېدونکو پیغامونه د نوبت سره سم خپره کړو، نو په همدې خاطر نشو کولی چې د غوښتنې سره سم په هماغه وخت چې اورېدونکي غواړي پیغامونه یې ورته خپاره کړو. البته دوی کولی شي چې د خپل نوبت انتظار وباسي او کله چې نوبت راورسېد پیغام به یې خپور شي. د نور اورېدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه فضل روي د فقیر اعظم ولسوالۍ د درخېلو د کونج کلي نه تاسو سره په تماس کښې. زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ټولو ته ورسېږي. بعد سلامه، موږ حامد کرزي نه دا هیله او خواهش لرو چې افغانستان د ښه نظر وکړي، ملي اردو خو تربیه کړي او ماشونه جیک کړي او ملي پولیسو ماشونه جیک کړي او امنیتي ملي ماشونه جیک کړي. ول جنډه خلک دي چې په افغانستان کښې اقدامات کوي، شپه ورځ جنګېږي، شپه ورځ دښمن سره مقابله کېږي. زمونږ دا خواهش دی زمونږ درې ته یعنې په شیراګان ولسوالۍ کښې رسېدو ته کلینیکونه سړکونه او دغه شینه ټول جوړ شي او پاخه شي. وسلام به احترام.
ہلو، السلام علیکم، زه محمد الله قادری د پروان د ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د قراقر له کلي نه غږېږم. مونږ د 1438 حجري لمریز کال انتخاباتو ته په درنه سترګه ګورو، او هغه خلک چې وایي چې په انتخاباتو کښې درغلۍ شلې ده، دا د پروان خلک هېڅ نه مني. او د پروان خلک به دویم پړاو په انتخاباتو کښې هېڅ وایم دوا نه ښي، په دې چې امنیت نشته دی او خلکو ته جنجالونه پیدا کېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه صالح وزیر د بانی نه خبرې کوم. اونیز د حامد کرزي نه ده پایسته چې تا ته راتګ سیم ته را ځنه وهڅوه، ځکه چې نیز د پاکستان د حکومت نه سخت په زوږي، سخت په تکلیف یې، نر میش پاکستان نه وړي، پاکستان نه میش تو بعدو اومیز پاکستان بېخي رات کړه. اومیز پاکستان کښې دغه خپل ملګري دا فیصله وکړه چې ته راتګ سیم راسېدې افغانستان ورسېږي، اومیز پاکستان نه وړي، بانی نه خبره کړه. السلام علیکم،
پاکستان بنو دغه خبرې کا. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامي نه وایم. زه د افغانستان له ټولو چارواکو څخه دا هیله کوم چې د بیرون ولسوالۍ د لغرسپوټو ولسوالۍ دو
تر اوسه پورې هیڅ کار نه پکې شوی. زه دې ته هدا هیله کوم چې مېشته روډونه پخه کړي او د ترپنۍ با مټه ها خبره کوي. زه مسمح وزیر یم د پاکستان له بڼونه خبرې کوم او د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو ته بیا هم صدمه نه یایا.
زه ګلاب خان صابر له ایران خبرې کوم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د پکتیکا دی ولایت د خیرکور د ولسوالۍ د ظفرخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما د افغانستان له چارواکو دا پوښتنه ده چې تاسې د افغانستان ملت په پښو دراوي او کاله پښو غورځوي چې د دریو میاشتو ویزه د وایي له لارې په 20,000 افغانۍ یو ټیکټ ورکوي او تاسې دا منئ چې په دریو میاشتو کې د لاس په خواري د ویزه او د ټیکټ خرڅه لاسته راوړي او زما دا خواهش ده چې دا ویزه د زمینی له لارې ورکړه شي. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه خپل پیغام داسې کوم چې د خوګانی د اوسیدونکو خوګانی اوسیدونکي د شیرزاد ولسوالۍ یم. دلته په لندن کې یم. موږ ته د لندن امبیسي کې ډېر غټ مشکل دی بلکې ویز مونږ ته ټولو پښتنو ته چې کله مونږ پښتو ویر شو نو مونږ ته وایي چې تاسو پاکستانیان یې چې مونږ هر قسمه کار یې دومره په عذابوي. مونږ د لرې لرې ښارونه برمنګم نه لاړو لندن د امبیسۍ ته. هلته مونږ تنګوي د شپې ځای هم هلته دي. مونږ نیمې ته کله دا شی راوړئ کله شیدان راوړئ کله افغاني پاسپورټونه والا راولئ نو ډېر ورسره په تکلیف وي. تاسو وایي پاکستانیان یې په چې په بېخي تزار لري ډېر تزار لرونکي خلک دي. مونږ یو مشکل هم نه حل کوي. همیشه چې ویر شو ورسره په جنگ باندې یو او یو پښتون ته نه بلکې ټولو پښتنو نه داسې بېزتي کوي چې څه درته ووایم. او دغه د ما ملګری ناسته دی هم تاسو سره خپل پیغام صف کوي. دا د ځاځۍ اوسیدونکی دی. زه د خوګیانیو یم.
هلو السلام علیکم. زما نوم رحیم دی. د پکتیا د ځاځۍ د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه د افغانستان د انګلینډ کې اوسېږم او د افغانستان د سفارت څخه یو خواهش لرم د غټو خلکو څخه چې هغه کسان چې کولی شي چې دغه خلک برطرفه یا دې ته کوم نصیحت وکړي غواړم دې ته یو نصیحت وکړي. ځکه چې د افغانستان امبیسي چې هر کله ورشي پښتانه ورشي نو د هغې په وجود د اسنادو بیا هم وایي چې ته تذکره راوړه او ته افغانۍ نه یې. دوه کسان راوله چې شاهدان یې هغې امضا وکړي پاسپورټونه افغاني ولري. دغه مشکلات ډېر دي. زه د غټو خلکو څخه دا خواهش کوم چې دغه مشکل حل کړي. خصوصا دغه مشکل صرف د پښتنو دپاره دی.
قدرمنو اورېدونکو موږ مدادې پیغامونه خپاره کړه. په دې هیله یو چې په لندن کې به د افغانستان سفارت له ټولو افغانانو سره یو ډول چلند وکړي. البته موږ هڅه کوو چې په لندن کې د افغانستان د سفارت له چارواکو او یا په افغانستان کې د بهرنیو چارو د وزارت له مامورینو سره په دې اړه په تماس کې شو. په روانو خپرونو کې به په دې اړه درته د هغوی څرګندونې هم واورو چې څه وایي. البته که خبرو کولو ته آماده شول د نور اورېدونکو پیغامونو ته راځو.
د افغانستان د غزنی د ولایت دوبند ولسوالۍ زما دا پیغام د ښه وکړځي ته زما دا پیغام ورسېږي. دلید افغانان ډېر اذیت کوي په دفر روزه کې روزه یې په خوله بس نه کوي اړوي سمس کوي که کار ترلود که نه درلود د افغانانو دې وچاره وکړي. وسلام.
السلام علیکم. صادلا جبارخیل دی. اشاره کې غزۍ ولایت ننګرهار نه خبرې کوم. څرنګه دغه زموږ مملکت در په در خاورې په ورځ د مخالفینو د لاسه مشکلات موږ ته پیدا کېږي او نور هم پیدا کېږي. باید دغه د رعایت سیاحت چې اخیستي وي باید کامیابي باید چې دا کار زر تر زره حل شي. دا باید خارجیان داسې ونه کړي چې په خپله خوښه به ته دلته حکومت جوړوي. بلته که خیر سړی درولی که بد سړی درولی خو دغه سړی د چار څوک وشي. مونږ دغه ستاسې د نړیوالو نه دا کوو چې بس افغانستان کې خو به نور ستاسې زړه یخ شوی وي که نه یې یخ شوی نو داسې وکړي چې هر سړی روان راجه شي او د وطن ټول ټوټې ټوټې کړي تقسیمه کړي. په منځ کې یو ځان به خلاص هر ورځ به دوره وزل نه وي. زمون باندې په دغه اختر کې مرګونه روان دي. لارې ګډې وډې مسکمتي زیاتې شي زیاتې. تاسو خو یو ځل د خپلو د خلجیان بل خو د امریکا حکومت په دې غټ مسؤول دی چې تاوله
که
چیرې تاسو هم غواړئ چې د ازادي او اوریدونکو د پروګرام له لارې مو ستونزې تر چارواکو پورې ورسیږي، نو زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی شئ او خپل پیغام راته ثبتولی شئ. د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 00420211245. زموږ د بیا بیا غوښتنو سره لا هم ګڼ شمېره اورېدونکي موږ ته په دې شمېره زنګ وهي، یا د سندرې غوښتنه کوي، او یا خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سلامونو استول غواړي. نو دوستانو، دا شمېره چې ما اعلان کړه یوازې ستاسو د ستونزو، مشکلاتو او تبصرو لپاره ده. که چیرې تاسو په دې شمېره زنګ وهئ، د سندرې غوښتنه وکړئ، او یا خپلو خپلوانو او دوستانو ته د سلامونو او پیغامونو استول غواړئ، نو مخکې له مخکې درته وایو چې ستاسو دا ډول پیغامونه له خپرېدو پاتې کیږي، ځکه په دې شمېره موږ یوازې ستاسو د ستونزو په اړه پیغامونه اخلو او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پیغامونه. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارو. د ژوند شپې او ورځې مو له خوښۍ ډکې.
شیطان ناستے سنرے نرے باران دے باران ستاپن تے کی شیطان ناستے سنرے نرے باران دے باران ہر شیب میں ستا کھل گئے تلم سبنا سنرے نرے باران دے باران تورو گرو پسر نکلے د جانا دے سنرے نرے باران دے باران سنرے نرے باران دے باران